په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري خپرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي یوازې د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلي دي. ملګری ملتونه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو ترمنځ د همغږۍ کمیټې غړي تیرونی په افغانستان کې ول تر څو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاوه چې ډیری نړیوال مرستندوی ماسې دې ته اړ کړي چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې په بشپړ ډول وزنډوي یا هم ځینې برخې وزنډوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسب و کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تیره شپه په یو ټویټ کې وویل افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول خپلو پریکړو کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. ډنمارک ویلي د افغانستان زیانګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د ډنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبه وویل دوی دغه پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړه. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکی فشار دی اندېښنې وړ بللې ده. د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ورزیاتولو خبر ورکړی دی. د دغه ادارې ویان محمد حلیم رفیع نن رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالیو نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په هدف او د اعتبار نیټه چې 10 کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومیټریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوې دي. هغه ویلي د تذکرې لرونکي باید په هرو 10 کلونو کې خپل د بایومیټریک معلومات او عکس په خپله خوښه نوي کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تیرونی د چارشنبې په ورځ ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیون زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. 6 میلیونه تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیونه نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوې دي. په پېښور کې پر یوه جمعه د پروني ځانمرګې برید د وژل شوو شمېر له 90 تنو اوښتی دی. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد آسم خان نن رسنیو ته وویل چې تیره شپه څو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پیښې په ځای کې کار کوي ځکه ښایي د نړېدلې جومات منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې 1.5 سل نور کسان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاینز سیمه ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوی نه نوته دی. دا چې دا حمله پر احتیاط چا کړې تر اوسه په دقیق ډول نه معلومه ده. پاکستانی طالبانو یو قومندان سربکف مومن له 14 وروسته ادعا وکړه چې دا برید د دوی کسانو کړی خو څو ساعته وروسته د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراسانی وویل چې پر جماعتونو مدرسو او سپیشلو ځایونو حمله د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پختونخوا سرپرست الله وزیر محمد اعظم خان د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شمول حکومت نه جوړې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شموله دی.
شمولیت د اقوامو برابر وي او که د ولایاتو ټول اعتمادي نظر نیول شوي دي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني یو افغانستان د مسلې پاک د غږیږي دا خپل یو پیشرفت دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په پېښور کې پر یو جمعه د پرونی ځان مرګ برید وژل شوو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز دا به هم واورئ چې د نورستان لویدیز د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د زیاتو واورو ورخت او یخنۍ له امله یې په سلګونو څاروي مړه شوي او ډېر نور زیانونه هم وراوښتي.
نه خوراکي توکي لرو، فصلونه مو تېر بارانونو خراب کړي، نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمینه برابره ده.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث کې مو د ازادي راډیو د یویشتمې کلیزې په پلمه چې پرون ودې د راډیو پر اهمیت له میلمنو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو څومره مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د ښځو په برخه کې.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت نه جوړي دا د موسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون په موسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې کړې دي. خدای هم ویلي چې نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست پاکستان ته د خپل سفر په مهال له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر موضوعاتو خبرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبره که طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نه کړي، له روسیې سره د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خنډ نه جوړیږي. لاوروف چې پرون یې په مسکو کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې دې ډلې د واک ترلاسه کولو وروسته ستا د جوړي دښمنه وکړه. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له قوله لیکلي د ټول شموله حکومت جوړول به مرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي د همه شموله حکومت جوړیدل د نړیواله ټولنې لخوا وړاندیز شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او ترخواي د یو داسې حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا دا مسائل د افغانستان کورنی مسائل بولی. هغه نن ازادۍ رادیو ته ویل
دا اوس موږ حکومت سره شمولیت لري کا شمولیت د اقوامو په برابر یو کړي ولایت ټول التمدي نظر نیول سوی دي.
مجاهد د سیمهال خپل حکومت هم شموله غني چې منتقدین وایي د طالبانو د کابینې ټول چارواکي د دوی د خپلې ډلې کسان دي او تر خوې لوړ پوسټونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوی دي. اخو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په مخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي ټوماس ویست پاکستان ته رسیدلی او هلته د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوی سره لیدلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې کتنه کې دواړو لویو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس ویست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خبره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی وو د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړې ده. په افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشټوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د وضعیت د سمون لپاره د سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشتون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیوالې ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې له خپل پاکستاني سهاري سره خبرې کړي وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شموله حکومت نه جوړې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اخته دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د مرکه په پیل کې پوښتنه په چین کې د افغانستان له پخواني سفیر سلطان احمد بهین څخه کړې ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه او پوښتنه ترې کړې چې دغه بحثونه به کومه نتیجه ولري.
بیره شکه نتیجه لري، خو داسې ده چې د ډیپلوماتیک تلاشونه داسې فوري نتیجه نه لري او باید ډېر توقع ونه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې په اړه غږېږي، دا په خپله یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هیواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې در هر هیواد نه زیات نفوذ لري او امکانات لري. نو دغه دور هیوادونو همکاری او د افغانستان سره تعامل دا په خپل یو پیشرفت دی.
بلې، به هیڅ فکر کوي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان لپاره د ټولګډونو حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بلې بلې، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاري کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دي. دغه کړه حالت د قومونو، دغه ژبې او دغه ګروپونو سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موفق کیدای شي چې دغه قومونو، دغه خلکو، ګروپونو نو د ژبو نمایندګي ولري او نمایندګي وکولای شي.
ډیره مننه بهین صاحب. د مسکو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې، یعنی هغه مثبت تاثیر پرې خودلای دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نوړاندې هم کیدلې.
البته د مسکو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نه شو چې خپل دغه نمایندګان ولیکي، او دوهم چې حاضر شو بیا د دې ټیټ سطحه په هغه کې ګډون وکړي. دغه فرمات د دې پر اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او مؤثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې د پاکستان او مسکو ترمنځ څه وایي ده، یواز د مسکو خدمت نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری و سازمان چې کوم کنټاکت گروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او که د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه باید ووایم چې دغه کنټاکت پخوا جوړ شوی و او دوه جلسه هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسانو هم پاکستانو غواړي چې دغه کنټاکت گروپ
د سیاسي چارو لکتونکو احمد بهین سره په دې اړه مرکه وچې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به آیا کومه نتیجه ولري؟
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څوارلس دقیقې شوې. په پېښور کې د پرونی ځان وژونکي حملې قربانیان خاورو ته سپارل کېږي. په دې پېښه کې د وژل شوو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، او د وروستیو راپورونو له مخې دا شمېره سلو ته نږدې شوې ده. د دې برید د مسؤلیت په اړه هم د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي لخوا متناقضې دعوې شوې دي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړي. په سټوډیو کې راسره دی تکل صاحب، مهرباني.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور ښار په یوه جومات کې د پرونی چاودنې مړي نن د پېښور د بېلابېلو سیمو په هدیرو کې خاورو ته سپارل کېږي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې ویان بلال فیضي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د مړو شمېر لږ تر لږه دوه نوي کسانو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کې ډېری د پولیسو افسران دي، خو فرانس پرس خبري اژانس د پنځه نوي او ځینو نورو رسنیو د نوي کسانو د مړینې خبر ورکړی. پر خبری چینلونو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې خلک روغتونونو ته ورځي څو د خپلو ټپي عزیزانو حال وپوښتي. په دې چاودنه کې چې د پېښور د پولیس لاین سیمې د جومات پاس پوړي ویجاړ کړ، د چارواکو په وینا لږ تر لږه 170 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په ټپیانو کې د ځینو حالت ډېر نازک دی او دا ویره شته چې د تلفاتو په شمېر کې نور زیاتوالی هم راشي. د ایالتي حکومت یو جګپوړي چارواکي ریاض مسعود نن وویل چې اوسمهال د ژغورنې ډلې د ویجاړ جومات په کنډوالو کې د احتمالي پاتې کسانو لټه کوي. مسعود وویل چې ښایي د مړو شمېر تر دې هم زیات شي. دا برید په پولیس لاین سیمه کې چې تر ډېره د پولیسو دفترونه او د تروریزم پر ضد د مبارزې قطعي پکې دي او امنیت هم ډېر ټینګ دی ترسره شوی، خو دا چې برید کوونکي ځان څنګه دې سیمې ته رسولی دی هغه پوښتنه ده چې په اړه یې تحقیقات پیل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې برید کوونکی د لمانځه په لومړي صف کې ولاړ و او هلته یې ځان الوزولی دی. چارواکو ویلي دي چې په جومات کې د لمانځه پر مهال له 300 زیات کسان راټول شوي وو. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دا چاودنه به چا کړې وي. تحریک طالبان پاکستان یا TTP چې په خیبر پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې فعاله ډله ده، که څه هم د پاکستان له حکومت سره د سولې د اوربند له موافقې تر وتلو وروسته خپلو حملو ته زور ورکړی خو په پرونی برید کې لاس لرلې رد کړي دي. که څه هم نوري صاحب په لومړي سر کې د دې ډلې یو قومندان سربکف مومند ادعا وکړه چې دا حمله TTP کړې ده. نورسب د تیر 2022 کال په مارچ میاشت کې په پېښور کې د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه 50 کسان وژل شوي وو، خو پرونی چاودنه د تلفاتو د شمېر له پلوه تر هغې هم خونړۍ او بېساري وه.
احمد اکل تاسو نه مننه. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په بېلابېلو ښارونو کې د پلټنو په پوستو کې د طالب وسلوالو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی ادا کوي چې چک پوینټونو کې ولاړ طالب وسلوال خلک ځوروي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د پلټنو یا تلاشیو په پوستو کې له خلکو سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه. د کابل په ګډون د بیلابیلو خارونو یو شمیر اوسیدونکو له دې عمله شکایت لري. د پلازمینې یوې اوسیدونکو تمنا ازادي راډیو ته وویل
تر وایي کې در چک پوینټونه وجود درم برافته
چک پوینټونو کې ستونزې زیاتې دي. دوی له خلکو سره ډېر بد له غوسې ډک چلند کوي. دا ټول د دې کارندوی کوي چې دوی اصلا غیر مسلکي دي،
تعلیم نه یافتن او اصلا مسلکي نیسن.
د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکو هم راته په مرکز جلال آباد ښار کې له خلکو سره د طالب وسلوالو له ناسم چلند شکایت وکړ. دې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل نوم په دې راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
ولا په دې وسنی شرایط وخت کې طالبانو چک پین دی چک پین پر کم نه دی زی معلوم نه دی نو فرې معلوم نه دی او چک پین چولې په لارو کوڅو کې بے زی پختنې تذکره در سره نیوی مشکلات وي بس وهل دی ټکول دی یو خبر دی نه کړي دویمه خبرې سره ډایرک وار دی.
د شمالي ولایت کندوز اوسیدونکو خیر الله بیا وایي په دې ولایت کې د پلټنې په پوستو کې ولاړ طالب وسلوال آن د خلکو شخصي حریم ته داخليږي.
دوی اکثر وخت یو چا شخصي حریم ته داخليږي، یو چا نه ټلیفون اخلي او د هغوی ټلیفون ګوري بغیر لدینه. دوی چې دی مسلکي نه وي، جامع چې دا یا پرتوګا واستوي وي جامع وي پی یا چې د پتلون نه وي، دوی باید رسمي صحیح جامه ولري، صحیح جامه کې وتريږي او بیا هغه نه بعد تلاشي وکړي. په دې خاطر باندې ډیر خلک ورنه ناراض دي.
دوی د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې په چک پوینټونو کې ولاړو طالب سرتیرو ته پولیسي زده کړې ورکړي. دوی وایي په یو شمېر ولایتونو کې ان طالبانو د پلټنې پر مهال د ولسی وګړو په موټرو ډزې کړې چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې. په چک پوینټ د ډزو وروستۍ پیښه نږدې یو ونې مخکې په خوست کې وشوه چې لامل یو تن وژل شو او یو بل ټپي شو. د خوست لپاره د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل څېړنې روانې دي، خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې وژل شوی کس پر طالب ځواکونو ډزې کړې. خو د وژل شوی کس پلار ازادي راډیو ته وویل چې زوی په وروستیو کې له سعودي راستون شوی او له هیچ چا سره یې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. له خوست مخکې په پلازمینه کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې چې مرګ ژوبله اړولې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې په چک پوینټونو کې ولاړو ټولو امنیتي سرتیرو ته یونیفورمونه ویشل شوي او په یو شمېر ولایتونو کې د ویشلو لړۍ روانه ده. دغه شان یې د پلټنې د پوستو وسلوالو ته د پولیسي زده کړو د ورکولو ژمنې هم کړي. حکومت کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي په ژمنو عمل نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو اوري او اوس هم د په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اوس د دې وخت دی چې د ایلن ماسک سټارلینګ په افغانستان کې ښځې وژغوري. مارک ویټینګټن تر دې سرلیک لاندې په د هیل ورځپاڼه کې یوه لیکنه خپره کړې ده. د هیل لیکي د ایلن ماسک د میلیاردونو ډالرو د سټارلینګ شبکه چې له فضا انټرنیټ غږیز او لیکلي پیغامونه په مستقیم ډول ځمکې ته مخابره کوي، له یو بل سره د خلکو د اړیکو بڼه بدله کړې ده. د اسپیس ایکس توغندي له 2019 کال راهیسې فضا ته د سټارلینک سپوږمکیو استول پیل کړي چې اوس د انټرنیټي سپوږمکیو دا مجموعه د نړۍ 46 هیوادونو ته د سټلایټ له لارې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم پر هغو هیوادونو هم اغیز لري چې په جګړو کې ښکېل شوي دي. بېلګې په توګه سټارلینک د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې له فضا دغه خدمات اوکراین ته وړاندې کوي چې هغه د دې هیواد لپاره یوه مهمه وسله ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا شبکه همدارنګه د فضایي مخابراتي سیستم پر مټ له ایرانیانو سره هم د استبدادي رژیم په وړاندې مقاومت سره مرسته کوي. د لیکوال په باور اوس په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت د دې غوښتنه کوي چې سټارلینک د هیواد ته هم انټرنیټي خدمات وغځوي، هغه هیواد ته چې اوس پرې توندلاري طالبان واکمن دي. د هلي کې خزې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې ډېرې اغېزمنې شوې دي. طالبانو خزې له زده کړو منع کړي او د خبرونې په وینا تر شا یې هم ښایي دا نظریه پرته وي چې که خزې لوستې وي هغوی ډېرې سرکشي کېږي. د هلي کې د افغان خزو لپاره د آنلاین زده کړو د سیستم د رامنځته کولو پر وړاندې یو له عمده خنډونو څخه د هیواد په کلیوالو سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې لپاره چې کلیوالي سیمې انټرنیټ ته لاسرسی ولري د سټارلینک سیستم په ښه توګه دغه ستونزه هوارولی شي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم کولی شي ټول افغانستان پر آنلاین ښوونځي بدل کړي چې طالبانو ته به که دا ناممکنه نه وي چې مخه یې ونیسي خو ورته به ډېره ګرانه وي چې دا کار وکړي. یوریشیا ریویو خبرونې په یوه لیکنه کې د عبدالواسع صافی په نوم د یوه پخواني افغان پوځي وضعیت کتنه کړې او هغه په افغانستان کې د بایډن د ادارې د ماتې یوه بیلګه بللې ده. د خبرونې په لیکنه او ویشت کلن صافی چې تر 2021 کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتو د یوه افسر په توګه کار کاوه، د همدې کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو پر دې هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواده وتښتید. صافی په دې هیله هیواد پرېښود چې په امریکا کې له خپل ورور سره چې هغه هم د امریکا له پوځ سره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړي او له مخکې په متحدو ایالتونو کې میشت شوی و یو ځای شي. خو د خبرونې په لیکنه متحدو ایالتونو ته په دغه سفر کې نوموړي خپل ځان د تگزاس ایالت په یو توقیف ځای کې وموند. هغه له مکسیکو متحدو ایالتونو ته په غیر قانوني توګه د ننوتو د هڅو په تور څو میاشتې په توقیف کې انتېرې کړې. د یورو ایشاری ویو په لیکنه د څو میاشتو تبلیغاتو او د هغه د خوشی کولو لپاره د کانګرس د دواړو ګوندونو د هڅو په نتیجه کې صافی تیره اونۍ له توقیف څخه ووت او پرې لګول شوي جنایي تورونه لرې شول. یورو ایشاری ویو لیکي د صافی ورور سمی الله صافی چې د هغه د پناه غوښتنې د لګښتونو لپاره د بسپنې راټولولو هڅې پیل کړې، پر سپینې ماڼۍ انتقاد کړی چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي. هغه لیکلي کله چې ولسمشر بایډن له افغانستانه ټول ځواکونه وایستل ژمنه یې وکړه چې هیڅوک به تر شا پرې نږدي، خو د ده په باور ډیرو هغو کسانو چې خپل ژوند د طالبانو په وړاندې جګړه کې له امریکایي ځواکونو د ملاتړ په خاطر له خطر سره مخامخ کړی یوازې پرېښودل شوي دي. د هغه په خبره د هیرو شوو او پرېښودل شوو کسانو له ډلې یو هم د ده ورور و. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ازادي رادیو د یوشتمې کلیزې په پلمه چې پرون و د دې رادیو پر اهمیت له خپل ملمنو سره خبرې کړې دي. د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د زیاتو واورو رخت او یخنۍ له امله په سلګونو څاروي مړه شوي. د دوی په وینا په تیر اوړي کې بارانونو یې کښتونه له منځه وړي وو چې اوس خلک د انسانانو او څارویو د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. چارواکي هم په دې سیمه کې ستونزې تاییدوي او له مرستندویو ټولنو غواړي چې له زیانمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې زیاتې واورې ورېدلو او یخې هوا په سلګونه څاروي وژلې دي.
د سړه هوا له امله په منډول ولسوالۍ کې سلهاو د خلکو مالونه تلف شوي دي. تر دې دمه پورې د غریبو بیچاره او خلکو ژوند او زندگی دلته مشکلاتو سره مخامخ دی. د ژمنۍ امکاناتو د نشتوالي له امله
د نورستان د نورو برخو اوسیدونکي هم وای په تیر اوړي کې بې وخته واورو پر لپسې ورښتونو یې کښتونه او د څارویو خوراک له منځه وړې او په روان ژمي کې ورته د څارویو ساتل ګران شوي دي. دوی له مرستندویو ټولنو او حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. حاجي غلام الله خان نورستاني او ډاکټر جمعالدین محسن
پروس کال واخه ټول تور شو کنه دا سوال له سره دي. بارانونه بارانونه هغه دي بل شو واخه موږ چمنو نه لري خلک دا واخه ری دي بیا تر څو چې راټولول دا ټول خراب شو. بیا غنوم خراب شو. غنوم بیا دا خپل وږي هغه وږي چې پاتو په هغه چې بل وږي را وخته په بوټي کې دی تاسو نه
زموږ خلک بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. نه خوراکي توکي لرو. فصلونه مو تیر بارانونه خراب کړي. نه د مالونو لپاره دی اوسېدو او نه د خوراک څه زمینه برابره ده. د مقاماتو څخه مداهله او غوښتنه ده چې په وخت سره زموږ سره مرسته وکړي او لاسنیوی مو وکړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې په ولایت کې یخې هوا او واورو د خلکو په سلګونه څاروي وژلې دي. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان د سې شنبې په ورځ د سلواغي په 11 نیټه ازادي راډیو ته وویل
د منډول ولسوالۍ ډېر لري او چت کړی دي. کوشت باندول پشال او چپه دره او چې ډېرې واورې ورېدنې له امله تقریبا 300 مالونه کوچني مالونه تلف شوي دي. داسې غټ پیښه نه وه چې مثلا یا بر کوش راولېدلی یا کوم بل څه غټه پیښه ډېرې واورې ورېدنې له امله یخبال شوي دي او یا مثلا خلک واورې دپاره سرپناه نه لري نو دغې وجې نه چې دی نو د واورې لاندې شوي دي او یا یخ وهلي دي.
د نورستان ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د واورې او یخې هوا له امله د سلګونو څارویو د مړینې خبره کوي چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت ویلي چې په روان واورین او یخ موسم کې له 10,000 زیات څاروي مړه شوي. د یخنۍ او نورو طبیعي پیښو له امله 168 تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
سلامونه امنی کی هیله میرویس اخلاقی من لشکرګاه شهر اوسیدونکی په لومړي قدم کې د ازادي راډیو د یشتمی کلیج په مناسبت د ازادي راډیو مشرتابه ګلونو همکاران او تخنیکاران ته شمیر مبارکیان وړاندې کوم. واقعیت سره ازادي راډیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس ژغ ته نړیوالو پرې رسولې دي. موږ ځینې منندویو د طالبان پر اتاک سره د ازادي راډیو نشرات رسله شهر 15 په هلمند او نورو ولایتو کې کاته دي. موږ ډېر خوښینو یو. هلمند یم چې بته ازادي راډیو ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات پر رسله شهر 15 وغځوي. دلته کلی هیټ کار نه کوي نو موږ ستاسو خپرونې اکثره وخت په میډیا اورو. ډېره مننه.
بلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نم ڈبلی امینی دے لخوس ولایت سیدون قیام ازادی ریڈیو زمن فجون باندې داسې تاثیر کړی دی چې هدی نشتا. ما یو خبره لیکلی وم. ما تا خبره کړی و چې ما څلرم بخه عقل د ریڈیو څخه زده کړی. ازادی ریڈیو تل موږ ته حقایق ویل دي. د حالات صحیح تل خبره کړی او ګټور خبرونې موږ لپاره بلاره چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډېر څه کړی دي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ته یو شکلنه مبارک وایو. د مشتبه ډیر بیا په دې توپ سره خبرونه او ریپورتونه خبرول زموږ معلومات درې او بل پر رسوله. نو دې سره ډیر ډیر مننه چې دا یو شکلنه مبارک بیا هم ورته وایم. هدا دې خبر نگاران او تخنیکی همکارانو او جوړ لري. مننه ژوندۍ اوسئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو د یو شتمه کلیزې په مناسبت سره څرګند کړیو. پرون ازادي رادیو یو شت کلنه شو. د همدې خبرو